ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خړومبې د دې وخت خبرونه پختون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي او د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای اومې په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې ساه ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې شاوخوا یو بجا د اسلام آباد له پیمز هسپتاله بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه. نوموړی نور اوایل
مونږ په خوږ ورور باندې مونږ د وطن مونږ د ملت په یو لوی اتل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې دغه علاج ناممکن حتی رسیدلی وو.
د پښتون تحفظ مومن قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. دا قافله له سوابه او پیښور څخه تیره شوې چې ټاکل شوې لبنو نه تر تیرېدو وروسته شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابې او پیښور موټر وے انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورځنګ په حق کې نارې وهلې او ور باندې ګلونه شیندل. غورځنګ وایي د ګیلمن وزیر مړې با سبا مازیګر 4 بجې داغه پلرنی ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په اسدخیلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیارې پوره کړې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي دي چې ګیلمن وزیر د جولای په 1مه په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لسو دولسو نورو کسانو په لرګو په سر وهلې وو. داوړ لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې روانې دي. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو څخه پیل شوی چې د ماخام تر 15 بجو به دوام لري. ځایي خبر اعلان وایي چې سیمه کې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پولینګ سټیشنونو د خلکو شمیر کم و. په دې انتخاباتو کې 200 کاندیدانو برخه اخیستې ده چې ګڼ شمیرې آزاد دي. پولیس وایي چې د سوابې په زیده کلی کې یو تن خپل درې خويندې په ډزو وجلی دي. زیده تانه محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویل دي چې پیخنن سهار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د وجل شوی جنکو پلر عبدالحلیم پولیسو ته ویل دي چې سهار د لوریانې او زوی د رښتې په تنازع د یو بل سره وران شو چې ورستو یې زوی په خويندو ډزې کړې دي چې لوجې درې وړه خويندې درې ویش کلنه سنبل 19 کلنه زرکا او 15 کلنه سونیا وجل شوې دي. مورر فضل الله کوی دی چې نوشت خان د خپل خور رشتہ د چا سره کوله نو جنې پاغي باندې رضا نه و. پولیسو د پیخي مقدمه درج کړه دا وای چې د ملزم د نیولو هڅه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په تیر کال کې په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجل شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د کورنو چار وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو فوزي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپري. نوموړي د جولای په 11مه د سینټ د کورنو چارو کمیټې وی غونډې ته ویلي دي چې عملیات لنه دي پیل شوی او رسنۍ په دې اړه ناسم خبرونه خپري. د زیات کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې لمخه به په یو ځانګړي سیمه کې عملیات نه کیږي بلکې په ټول هیواد کې بعد استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کیږي. محسن نقوی زیاته کړې ده چې صوبې په خپل کار کې خپلواک دي او امنیت د صوبو ذمواري ده. نوموړي وویل چې د کورونو چارو وزارت کار د پولو خوندي ساتل او د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 22مه وزیر اعظم شهباز شریف په د ازم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیو په دورځنی سرکاري دوره د پاکستان مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د جولای 9 د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې د دورې پر مهال بعد آذربایجان ولسمشر د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوي دي چې ګومان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نانسي پلوسي او جورج کلوني یې ملاتړونه کوي. ګومان کیږي چې دواړه ښایي د ګوند نورو غړیو چند ورکوونکو او د سینټ په دوه ډیموکرات غړیو باندې اثر انداز شي. دا د دې خبر خبرونه اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شین او د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې قافله له اسلام آباد د شمالي وزیرستان په لور روانه ده.
تکبیر د جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمونو رو پسې وکړو.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور غزولې ده.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده چې ځینې فعالین دي.
او په سوات کې ټیکاداران وایي چې د پانګو د کمی له کبله په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
دګي د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې د علاوه ده او په دې کې تاسو ته ویم چې په سونو یو کسان چې د بیروزګار شي دي په سونو
د سیمه نړۍ نوم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ کوم به موضوع تا او دغه د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د محقق او ولسی شاعر ګیلمن د جنازې قافله له اسلام آباد ته وزیرستان په لور روانه ده. دا وخت له کوهات نه زموږ سره زمونږ همکار ممتاز بنگش د ټلیفون په کرخه دی د دوی نه تازه معلومات اخلو. بنگش صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
مننه بنید صاحب.
بنگش صاحب دا قافله خو روانه ده شمالي وزیرستان په لور باندې سو وخوړاندې د کوهات نه تیرې ده. تازه معلومات څه دي او د دې د سفر څنګه روان دي تر اوسه؟
بنیر صاحب مونږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر چې بیګاش په شاوخوا یوې بجې په حق رسیدلې او سای ورکړې او د مړینې اعلانې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل کړو. دا قافله د پیښور نه د شمالي وزیرستان په لور روانه و. لږ سات مخکې کوهات ته رسیدلې و. د دین وړاندې په در ادم خېلو کې ډیر ساده قافله وساره و. په سلګونو خلک یې استقبال تر وته دی او په دې قافلې کې شریک شول. بیا د کوهات په هنتون چوک چې ورته مونږ وایو په انډس هایوې باندې دلته دا قافله ودرېده او دلته هم د کوهات د خو شاو سیمونه ورته خلک راټول شوي. ځوانان پکې وو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پکې او نور خلک هم را جمع شوي ورته. دلته منظور پښتون لغون دی مختصر خطاب وکړو. بیا په مخه دا قافله روانه و. مخکې لچي تحصیل د کوهات والا د ټول تزي سره الته هم دا قافله ودرېده. الته هم ورته سلګونه خلک په انتظار و. هغه هم د قافلې برخه شول او دا قافله اوس لږ سات وړاندې د لچي نه روانه شوې ده. او ویل چې دا قافله په مخ کې په کرک کې هم ورته خلک ولاړ دي او لا کرک ته نه در رسیدلې. او کرک کې به هم وساري کې منظور پښتون دا د خلکو ته خطاب کوي او بیا په خپل د شمالي وزیرستان ته چې په دې انده سایوي باندې په لارې چې کمی سیمه رزيله کبن شول یا د سنور سیمه شولې په دې سیمه کې ورته خلک انتظار دي د قافلې په انتظار دي. او د دې قافلې مشري چې دغه منظور پښتين په خپل کې لګي وسره د غورځنګ نور مخکخان او مشران لکه نور الله ترين شول او حنیف پښتين شول دا ټول هم وسره دي. دا به په مخزي او دا څنګه چې ویل شوی دي چې دا قافله به د شمالي وزیرستان کې چې کم اسد خیل د ابایي ټاټوبه ده د ګیلمن وزیر والا دلته برسي او سبا سلور بجې به د ګیلمن جنازه تر سره کیږي. خو مونږ چې کوم نن احوال حالات ولیدل نو په ډیر ګڼ شمیر کې زی په زی لکه دا خو کوواټ یا دا ردم خیل خو په انډس هایوی باندې وړه وړه چې کوم کلی دي هغه نه هم په سلګونه خلک راغلي او د دې قافلې استقبال ته ولاړو. خو د وخت د کمی له وجې په ډیرو ځایونو کې دا قافله ونه درېده او د دې سیمو خلک چې دي هغه د قافلې برخه شول. او که مونږ وایو چې
مطلب ته وایي چې شمیر ډیر دی
شمیر ډیر زیاده په زر خلک دي نو دا په مخه دی او د شمالي وزیرستان ته چې کم د ګلمن وزیر ابي کله دي حالت برسيږي.
ها دا سیمې د کوم سیمو نه جوړې تیریږي بنګش صاحب دا اوس په دې وخت کې د بدامنه او بخراره سره مخ دي. نو د دې امنیت د پاره د قافلې د امنیت د پاره د دې د سانتیا د پاره څه تنظیمات شوي دي؟ نه پلار خود دې سخنډان نشته د دې د سفر سموت روان دي پارام روان دي کنه؟
بالکل د پولیس لړخه د دې خلکو لپاره سخنډا نشته. یو د انډس هایوی چې کوم لوی سړک دی د دې یو اړخه چې دی د دې قافلې لپاره روزګار کړی دی او پولیسو لړخه امنیتی ګامونه هم پورته شوي دي. زی په زی دوی د حفاظتي اقدامات هم کړي دي او حفاظت هم کوي. او دا کوم چې د قافلې خلک دي دوی هم ډیر د نظم او د تنظیم مظاهره وکړله ځکه چې د سړک یو اړخ اخلاص پیښې روډ یې بند نکړلو داسې څه احتجاج او نکړلو داسې څه کیسه یې جوړه نه کړه چې هغه د بدن نه. او څنګه چې تاسو ویل چې دا سیمې چې دي دا د بدنام نه ښکار دي او په دې سیمو کې زی په زی لارینونه هم روان دي تریکونه هم روان دي په سیمو کې یا د امنیت پر ځای کولو لپاره او یا چې کوم د ازمې استحکام چې کوم عملیات اعلان شیو هغې لپاره هم چې دی کنه خلکو لارینونه روان کړي دي. خو د پولیس لاړخه انتظامات شوي دي او زی په زی د پولیس ګاډي ولاړ دي د پولیس چې کوم غړي دي هغه ولاړ دي او د دې د قافله چې ده د دې حفاظت لپاره ګمونه پورته کړی شوی دی.
ٹھیک ده زه ډېر مننه کوم بنګش صاحب او خو ورځ درلم.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر جبل دو ورستو 13 شپه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ساور کړی دا. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلی دی چې د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغ سره لس دولس نورو کسانو ګلمن وزیر په لرګو په سر وهلی وو. دا وړ لپه دې اړه سنې دی ویلې. خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګلمن وزیر د برید مقدمه دایر کړې ده او پلټنې دوام لري. دا چې ګلمن سوکو په دغه اړه معلومات د اسرار لم مومن پر راپور کې وو.
تکبیر دې جنوزې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې بیګا د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلیدو وروسته د پاکستان قم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانی او افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلېږلې. نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلې وو کوم چې بے بنیاد وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د نقلونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هېواد یې د نقلونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې د داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو به هرحال بهرین خو یو وړ کې غو ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دا غا کې به مقصد د ته ابدا غا کې هم به چال جوړ کړو دا یې را ریپورت
د پی ٹی ایم مخکخ لمزه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بهرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلتا د غورزنګ په هلزلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمزه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړي، خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې دایره ریپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یې وو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کومه د یادوي کې څلې کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی، او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې د پښتنو په تاریخ کې. خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او سره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
راپور مورید اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولس شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر جبلیدو وروسته 13 شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. په دغه اړه مو د اسرائیل مومن راپور اوریده، او اوس ورځو وزیرستان ته او د خلکو احساسات.
نمونم جمال داورد د نېشنل ډیموکراټک موومنټ سوای ترجمان. ګیلمن خوښیشته د کمال د فن د دې شعر و شاعری هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوزه شوي، د میفل د ترجمنۍ هغه حق ادا کوو چې د خورې د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکې مان داس سره په شعر و شاعری شکړې و. د مو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې په شمیر سه کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې میر ډیر زیات خفای ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي. میر د دې ډیر کلکه غندنه کی.
عادل داور خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د قام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چنان غره وان د ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوی دي، دومره نه په چا جوړل دي. د لکه څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی. زه د تحصیل د تاخیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایی د غم نه ډکه ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په منځ کې نشته. نو چې وګورئ نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر وو چې په خپله شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم صمد خان وزیر دی. زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډیر زیات دردونکي او د غم خبر دی. ځکه چې ګیلمن وزیر د خپل شاعری د لارې کوم د دې وران او د غم زپلی وطن په کوم انداز کې ترجمانی کولا، کوم د دې وطن د امن د پاره غږ اوچتو، هغه خلاف به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ هم په دې باندې ډېر غمجن یو، دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري دغه اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پیوار موده د روان کال د جون په دیرشمه ختمه شوې، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمې پورې غځول شوې ده. ډېری افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودري. په دې اکله نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په لسمه جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف اف رجستریشن کارډونو موده په درشم جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر درشم جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د سورلستیم لکه افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت ته تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول به اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د به اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی د حکومت ته پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګرانډه د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناد افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دې رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8 لکه داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسي نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالای چې کله پریشر اصول واړی نو وباسه یې له کټول وځي، لکه دا طالبانو باندې بس کال دا خو وخت کې دی باندې بای تنګي او دې چې په خوا دا وخت کې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو ورسومه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي، خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی بس زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راوي ځان دی.
د یونیسیار د ارقامو تر مخه 1,00,000 افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 600,000 پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرز سواد تا چرته چې د حکومتي ترقیاتی کارونو ټیکدارانو اتحادیه وایي چې د تیرو دو کلونو راهیسې وته د خیبر پختونخوا حکومت د منظور شو تعمیراتی کارونو لپاره پانګې نه دي ورکړې، چې په نتیجه کې په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. دوی پرون په منګور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په دې کې د پوهنتونونو، کالجونو او سړکونو په ګډون یو شمیر لویې ترقیاتی منصوبې شاملې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب بنګوره کې خبری غونډې ته آل سوات ګورنمنټ کانټریکټر اسوسیشن غړو ویلي چې د ضلع سوات د اربونو روپو روان ترقیاتي سکومونه هغه وخت لنډمهاله حکومت بند کړي ول کله چې تیر وزیر اعلی محمود خان کال 2022 کې اسمبلی ماته کړه. د یاد اتحادیې ترجمان سرکاري ټیکهدار طارق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سوات لوی ترقیاتي منصوبې ودرېدو یا په مکمل توګه ختمولو سره دوی ته لوی مشکلات جوړ شوي.
میگا پروجیکټس دي کنه زمنګ په سوات میډیکل کالج د پاره چې کم هسپتال او هغه منظور شوي دي، هغه تقریبا په نیمه نیمه کې ولاړ دي. ډېر میگا پروجیکټس دي. په کابل کې انجینیرینګ انډستری روانه ده، هغه هم ودرېده. زمونږ په ضلع کې چې څومره هم ترقیاتي کارونه او هغه سونه میگا پروجیکټ د سونه کلونو پس منظور شیو او هغه چې دین هغه هغه ودرې.
خبری غونډه کې موجود د اتحادیې غړی رضوان علي وایي چې د ټیکدارانو په کرون روپۍ حکومت ته اوړېدلې. حکومت ورته وایي چې پنډونه به ورته جاری کړو، خو اوس حالت داسې راغلی چې ټیکداران خپلې خرچې هم نشي پوره کولی.
په ګته کال به د ټیکداریو کې وشو دي چې د های لیوله ټیکداري نه ده، خو د هغې نه باوجود مطلب دا دی چې تقریبا 5-6 کروڑ اوبو پورې تاسو وایي چې دا لکه صرف لایبلټیز دی حکومت ته. په دې کې د سی ډی آر رقم او یا ایډیشنل رقم چې دی دا علاوه دی، او په دې کې تاسو ته ووایم چې په سوونو کسان چې دي بېروزګاره شي دي، په سوونو ځکه چې په هر پروجیکټ کې مختلف کسان لګیا. نو تاسو وایي چې بیروزګاری د دې سره سیوا شي او 2.5 کال وشو چې په دې کې پیمنټ د حکومت د طرف هیڅ قسم پیمنټ نه کیږي.
د آل سوات ټیکهدارانو اتحادیې مشر بخاري پتحت الله خبري غونډې ته وویل چې د پنډونو نه جاري کېدو سره په زرګونو کاروندان هم د بیروزګاری سره مخ دي.
په سوات کې په سوونو ټیکهداران دي او د هغوی سره چې دي په زرګاو فیملیز چې دي د هغوی کاروبار او روزګار او د هغه روزي روټي چې دی الله پاک د هغوی سره وابسته کړي ده. نو که دغه انډستری بچ نه کړی شوه نو زه دا وایم چې په زرګاو خاندانونه چې دي هغه به بیروزګاره شي، کارخانې به ته متاثره شي چې کنسټرکشن نه کیږي، سټیل بسو کلی، سیمنٹ بسو کلی.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات په ځلکیم په دغه مشال ریډیو ویل چې د صوبې سره د پندونو د کمی له وجې سواد کې ګډ شمېر هغه سکیمونه بند کړی شوي کوم چې لا شروع شوي نه دي، خو روان ترقیاتي منصوبو لپاره به پند جاری کوي.
کم کارونه چې ټندر شي، کار پکې شوی، خرچه پکې شوی، ان شاء الله تعالی هغه نشي کنسل کېدی. هغه سره ټایم پوره لیټ شي خوب کیسل کې دی نشي.
صوبای حکومت وخت په وخت ویلي چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده. مرکزی حکومت دوی ته د هغوی برخه پندونه نه دي جاری کړي، ځکه بعض سیمو کې ترقیاتي منصوبو ته پندونه نه دي جاری شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو غوږی اوریدونکو، زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، او لدې سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی وو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. پښتون ژغورنه غورځنګ اعلان کړ دی چې د دوی د مخکخ او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات ترسره شوي دي. دا الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سحر 8 بجو نه د ماخام 15 بجو پورې دوام ولاره. پولیس وایي د سوابه په زیده کلی کې اوتن خپلې درې خويندې په ډزو وجرې دي. د زیدي ثانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې په خنن سار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تیر کال په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه باندې وجل شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو پوځي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپروي. نوموړي نن د سینټ د کورونو چارو کمیټې یوې غونډې ته ویلي دي چې عملیات لا نه دي پیل شوي او رسنۍ په دغه اړه ناسم خبرونه ورکوي. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نیشنل اکشن پلان برخه ده چې د لاندې به په ټول هیواد کې د استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دور ځنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د ودرېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغې شکونه پیدا شوي دي چې ګمان کېږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جارج کلونی یې ملاتړ ونه کړي. اوس راځو یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي پر ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د حکومتي بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نامه یوې غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقونو ځینو فعالانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پابندي باید لرې کړل شي، ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې پر ایکس پاڼه بندیزونه لګولي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازاده تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی در افغانستان در نریبال و مکلفیتون و خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچه ددی هیواد د خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هېواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو تا غوږ اوریدونکو یو سپیناوی به وکړو. تاسو ته مونږه دا رپورټ چې کوم نشر کړ د نوریاس نوری رپورټ، او د په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو چارو ته کتنه کوله په افغانستان کې. راځو زمونږ دغه بل موضوع ته، وغه موضوع دا چې د پاکستان حکومت په ایکس باندې یعنی ټویټر باندې بندیزونه لګولي دي، او د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ ډیرو فعالانو د دې لرکول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړي چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای 5 په سندھ های کورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي، نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتی چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یوې چارواکي نازش غلام علي د جولای 10 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت د ساتلو په بانه په ایکس پاڼه د بندیز اقدام ردوي. هغې ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی، نو حکومتي چارواکي یې ولې استعمالوي.
حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسئلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي، نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. ښایي په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وي، نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پېښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډېر کم شوي دي، ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو، نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یوه ذریعه وه. که وګورو نو وزیر اعظم شهبا شریف د وی پی این په ذریعه خپل د ایکس استعمال کوي، نو پوښتنه پیدا کېږي چې که دا دومره بد و نو ولې یې دوی استعمالوي.
بیا باید عامولسته هم د خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوال پرائیویټ نتورک تویل کیږي چې د کارون کې آنلاین موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو تویل د ایکس پاڼې بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کوم نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2023 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. دا سبب کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یوه سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لک دی، نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسایي او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو دغه په باور دا د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د ډان رسپانې خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندي مناسبه نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولي. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
دا سه مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یو سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولې دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغه ټول یې اوس هم استعمالوي. کدا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغه استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي. نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په هیڅ څه زموږ مطالبه وګڼي چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولې، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولستا رسول شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریڈیو پدې موضوع د پاکستان د نشریات او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې اونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوریت ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروری ده. x.com د ټولنیزو رسنیو یو ویب پاڼه او اپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 650 ملیون فعال کارون کی استعمالوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو ته به د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف د سرګندونې د جولای په 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته کړې ده. بلخوا د بجلی صارفین وایي چې حکومت باید د بجلی نرخونه راکم کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنی صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي، د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د 3 میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه 3 میاشتو کې به 50 ارب روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 ارب روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیاي فند ناخستلې دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پیښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي،
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټ پورې خرچي منتلی، نو او هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا خرچ چې کوم دي 200 یونټ پورې روان دی. دا چې حکومت اتوماتیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار کی، دا چې سو پورې بیا دی نیکسټ ومه میاشت نه چې سو پورې دی 200 یونټ د لاندې خرچ کوي، نو دغه انتہائی لو ریٹ حکومت اباسل چاہے کہ کم پہلے 100 یونٹ سی نو آگا 7.74 آگے کی چارج کی گئی، اور آگے نفس سے کم آگا 200 کیٹیگری کی کم آگا بل سل یونٹ کوم دی هغه بیا په لس روپے کې چارج کیږي حالانکه ان پروټیکټډ کنزومر سیستم تاسو ګوره نوی پینسل یونټ چې کوم دی هغه 18.95 کې چارج کیږي او بیا نیکسټ 22.74 کې چارج کیږي
دا چې حکومت په بلونو کې د بجلی صارفینو لپاره سلیب فارمولې خې دی چې د بیلابلو سلیبونو د بیلابلو بجلی کارونکو لپاره مختلف نرخونه خو دي او چې څومره زیات بجلی کارول کیږي هغه مره د بجلی د یونټ نرخ هم او ټیکسونه هم ورسره سیوا کیږي د دغه سلیبونو او د یونټ ته نرخونو په حق لباندې د اپډې د ملازمینو صوبای چیرمن سلیم غنی خان زیاتوي
نن سبا چې کوم ریټ شي کیږي نو 100 ان پروټیکټډ چیکن کنزومر زی دا په ریټ چې کوم دی هغه 18.95 روپے کی یونټ کی وداو ټیکس چارج کیږي بیا چې دی خرچه چې کوم 200 یونټ تل شي ناغه بیا په 22.74 روپے کې چارج کیږي بیا چې کوم خرچه 201-300 یونٹ پر مینس کیجی لگے ریٹ کے 25.34 روپے بیا دین پسی 400-500-600 نارا 27 بتدریج اگا 29 و ہرنے ریٹ کم دے 700 یونٹ نسو کے بو کنزمشنوں کی نارا 42.72 روپے کی بیا چارج کی دا آخرنے ہائیس ریٹ دا ویداؤ ٹیکس
خو بیا ام اولی سوائی چھے دا وزیر اعظم دا دی اعلان نبا دیر کم وگڑی گٹ دار لا سکڑی او باید حکومت دا بجلی نرخون را ٹکڑی زکا 200 یونٹ پا دی گرمے کی دیر زر مصرف کی گی دا پیخور اسیدون کے شاہ علم مشال لیڈو تا پا دی باب لوائی چھے دا دویو کمزور کورنے دا او حس دوم رضیاتی بجلی نکاروی خو بیا ہم ہر میاشه یونټ د 250 نه تر 300 روپو راځي
دا 250 یونټ خو چې یو معمولی کوری دا خو ګرمي ډیره سخته ګرمي ده همخه په کور کې یو پکیټ ولګي او سره چې کوم دی د فریج لګي د وبو موټر لګي سری چې کوم دی ورس کې همخه هغه استعماليږي نو دا داسې خو نشته چې وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان کړي زما په خیال دی چې 2-3 کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دغه اعلان نه نور خو مشکل ده بل دا دی حل نه دی چې ته وایې چې یاره زه بدونه یونټ چې څوک استعمالي هغه ته بزه ریلیف ورکم دا حل نه دی زمونږ زه تا خپل خبره کوم چې مونږ سره پکې دی او دغه موټر دی او دغه فریج او بل لا 12500 روپیا راغلي دی د دې په ځای چې د بجلی باندې سبسډي ورکي چې د بجلی نرخونه ارزان شي نو مطلب دا دی چې دغه مسلې هم ختم شي
وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب لویلی چې دوی یو خو د عام ولس پام هم ساتي او آی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستل دي د دوی په وینا دوی 50 ارب روپے مختص کړي دي او د دې نه به 99% کورنۍ کټ تر لاسه کی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې لکه بلې پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې جوړیږي دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي د عبدالحی کاکړ پراپور کې
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تحریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسي د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی حکومت په وار وار تحریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړي خو تحریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زنداني مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنڈی اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري او د ده په داوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خند هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا تدا اجازه نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژنې او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي حکومتي جماعتونو چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولاریټي هم د پاور لیست او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرٹی نشته هم واغوی سره طاقت ده چې اغي د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت د دغه رویې نه پچدي اغي اس قسم سنجیدګی نه ښکارا کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنڈی په اډیالا زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمې دي چې پکې په ځونه کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ ویبپاڼې د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تحریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کوم آرمی چیف دی جنرال اسد منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پرګوته کړل. حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی اسد منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوا صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول
دا شهباز شریف مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپله د فوج ویاند هم په وار وار خبرې غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل سي. د جنو پوهانو په خبره چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور شوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتی حالات په دغه په خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام او اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره دی، مخکیم د فوج سره حکومت او اوسم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې به چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی دین و زیات فرق پوزیږي.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړ پوړې غونډه کې د ازم استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تحریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تحریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د آبادی ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په آبادی کې د زیاتوالي لوجې پیدا کیدونکې بحران په اړه باندې غور کول دي. د روغتیا پوهان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي لوجې ټولنه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د ښځو پر صحت هم منفي اغیز کیږي. دا چې دا ډول میندې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدی شي په دغه اړه باندې معلومات د خالده نیاز په راپور کې اورو چې د یوې مور په غږ باندې پیلیږي.
ډیره زیاته کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپې لاسونه خوږیږي، لږ تکلیف راشي بس را پروز بې هوش شو. د وینې کمی مې ډیر زیات دی، وجود کې مې اوبه هم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه مې په وجود ډیره سرات پرېوتې دي.
دا د نوخار 20 کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کوم عمرې کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کول لوجي صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دی. اوسې وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسه ای. دا وایي چې د غریبۍ لوجي نشي کولای چې خو خوراک وکي
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم په لاسونو ټو لګ تکلیف راشي بس بیو شرا باندې راځي د وینې کمی میم دی د بو کمی میم دی او صحت مې ډیر زیات کمزور دی
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندوای چې د سیما غوندی میاں دی کومي چی زیات ماشومان پیدا کوي د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي ڈاکٹر زلندا زیاته کړی دا چې دینه علاوه داسې خزی د وینی کیلشیم او هډوکو کمزوري سره هم مخ کیږي
چې یو خزا ماشوم ته یو پی ور کوي اینه بعد دغه دوباره ماشوم په خېټه شي نو هغه جسم ته دا ټایم ملونه شي چې دغه اډوکی مضبوط شي یا کیلشیم دغه اډوکو للاړ شي ظاهر دا بابل ماشوم په خېټه دی هغه د پاره به ارسزي نو خزا ډیره زیات دي سره کمزوري کیږي بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پریوزي
پاکستان کی آبادی او منصوبه بندی حوالے سره کارکون کی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملک کی هر کال یو لس زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزا سلور پوری ماشومان پیدا کئ سلویخ فیصد ماشومان د خوراک د کمی سره مخ تی او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی پټولنی جوړ نظر لرونکي د پیښور پهنتون د عمرانیاتو سانګي استاد ظفر خان وای چې ټولنه کې د آبادی زیاتوالي مختلف وجوهات دي چې پکې د کم عمرۍ ودونه د تعلیم نه لريواله د نارینه اولاد خواهش کلتور او نور سیزونه شامل دي دی وای چې د زیاتی آبادی لوجی ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کې دي شي ظفر خان زیاته چې زیات ماشومان لوجی اکثرا کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي د کومې چې خزي زیات متاثر کیږي
جنگ جګړې ډومېسټک وایلنس پاره کورونو کې ډېر زیات وي کم کې چې غریبي وي د خلکو روزګار نه دلته کې د خزو صحت چې کم دی کنه هغه ته په پښتنو په کورونو کې چې کم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړي کیږي او بیا چې کم دی غریبي مشي نو زیاتره چې کم دی کنه بیا د دوی چې کوم ځای کنه خاص تور باندې چې کوم زنانه د امید سره وی هغه ته خوراک نه ملاوي
د صحت نړیواله ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د دو کالو وقفه پکار ده ځکه چې د دوران د خزو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا خبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي د چارواکو په وینا ډینګي ملیریا او لشمینه ناروغۍ د مخصوص ډول د ماشو چیچلو له وجې لګي او په دې لړ کې له ماشو نه د ژغورنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په اړه کمپاین پیل کړی دی او همداراز د ویډیا علاج لپاره ټول انتظامات کړي دي بلخوا ځایي ولسوایي په کار ده چې د صحت څانګې ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې هم د ماشو ضد سپرے وکړي او هلته هم د اوبو نمونې واخلي پدغاړه فرحات شینواری نور حال راک
د خیبر ضلع د ملیریا ډینګي او لشمینیا مخنیوي پروګرام مشر اشفاق خان مشال ریډیو ثوای چې دوی په دې ضلع کې میډیکل ټیمونه جوړ کړي او په کلیو کې د اوبو نمونې اخلي او پاغې کې د ډینګي ماشي اګې او لاروا ګوري او که په چا کې د تبې سلامات وي نو دوی لپاره د علاج بندوبست هم کړای
او دا ټیمونه د علاقې مسلسل ویزټس کوي په کورونو د کلو په هغه کې سرویلنس کوي کوم ځای کې هم چې خطر زیات وي نو هلته کې اویرنس سیشن وي چې عوام د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ضروري وي د هغې نه خبرول کیږي چې 15 سټیشنې جوړې شوې دي چې په هغه کې سرکاري او پرایویټ ټول شامل دي په دې ځایونو کې مفت علاج او تشخیص یعنی د بیمارۍ د معلومولو سهولیات عوامو له ورکړې شوې دي
امان علی شینواره وایي چې تیر کال هم د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې د ډینګي ناروغي ډیره خوره شوې وه او په کار د سږ کال په دې ګرمۍ کې په وخت مخنیوي وشي
تیر کال هم لری پرتی سیمی چې کومې دي په هغه کې د ډنګي او داسې د لشمینیا ډیر مریضان ښکار شوی وو. نو زموږ غواړو چې د دې تدارک لپاره حکومت ګټلي اقدامات پورته کړي. په لنډي کوتل کې تر اوسه پورې چې څومره ډیران دي که د کلو سایډ ته که بازار کې چرته ګندګي پرته ده یا کومې کوسی دي کومې نالۍ دي په هغه کې یو قسم سپریم نه دي شوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې ډینګي ماشي په پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا چې د څښاک اوبو لوښي پټ وساتل شي او هر ډول ولاړې اوبه دې ضایع کړل شي او ولس دې د ماشو ضد سپرے کاروي او د مچردانې استعمال دې هم یقیني کړي. ډاکټران وایي چې تیزه تبه کیا وسحال او اډوکو خوږ د ډینګي تبې علامات دي او که په کوم تن کې ښکاره شي نو باید سرکاري روغتونونو ته د ټیسټونو او علاج لپاره ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.